پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لړن خبرونه. د افغانستان بریښنا شرکت وایي د کابل په چمتله سیمه کې وړ مشپه د ماین په چاودنه کې د بریښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې، خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار د کابل په بوتخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو، خو دغه ماینونه کشف او شن کړی شو. دا خبره د بریښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په رون په یوه ټویټ کې کړې ده. بریښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغ مسیمه کې د ازبکستان د وارداتي بریښنا د دو ویجاړو شوو پایو بریښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا خبره کړې، او دا یې هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې ویشلي، او و نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې له بلخ ولایت پرته د افغانستان په نورو 3 ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبې د می میاشتې پر 8مه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 5 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي، له 3 میلیون زیاتې پولند ته تللي، او رومانیا 812,000 او سلواکیا هم د 322,000 اوکراینی کډوالو قربانه دي. نیوزیلند، امریکا د متحدو ایالتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د کورونا وباو پر سرحد لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان دغه هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې به د خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوری نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. اختری زو راپورونه کې به واوري چې به هرته نوې کډوال شوی افغانان وایي اختر هغه شان نشیل منځلې چې په هیواد کې دینه نه لمنځه.
زه خوشاله نه ووسی، هیلی ژوندې نه ووسی، هوست المنزله هم سختي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې ونیز بحث کې مهم د اختر او امنیت موضوع ټاکلې ده. د پکتیا په سمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو د دینی عالمانو په ملاتړ لولور اندازه 15 لک افغانۍ وټاکله.
در دیشې بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کوچنی اختر دوهم ورځ مو مبارک په دې هیله چې ورځ یو شپه په خوخي کې تیر کړی. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوری نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي، او اوس مهال و نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لږ پګمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی، د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تیر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یې یوه اندازه ویشلي، څه د ویش په حال کې دي او یوه اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي. په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دي ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نه وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دیني کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت له لارې په مراکزو او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هره ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پیله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولي دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا هم په پخواني دریځ ټینګار وکړ او ویې ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د اختر زورا پورونو ته مخه کوي. په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیل شوی کوچنی اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او پرې د راکټ هاوان او نورو ډزنه کیږي. د دوی په خبره لدی مخکې په دې ولایت کې په ډیرو اخترونو کې خلکو د امنیتي ستونزو له امله د اختر ورځې په سمه توګه نه شوی لمانځلی. نور په دې رپورټ کې
دا د مرکز صدآباد اړوند د دم کلی خور دی چې پکې په لسګونه ټالونه زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شین لګول شوی دی. دلته په زیات شمیر کې کوچنین جونی او هلکان راټول شوی، د ټولو رنگارنګ او خپل جامې پر تن دي. جونو لاسونه پر نکریزو سر کړی او بنګړی چبولې دي، ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا چکر په اړه کوم جامې مینې سپلای او ټټال کې زنګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوټنی اختر خوشالي ول مانځو او پټانو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي، خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي، څوک دلته شربت اسکی، څوک څه کوي، څوک څه ټول دلته راغلي دي خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیرو اخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره لغرونو د هوانونو میزایلو او نور وسلو د ډزو کې دوه ویر نشته دي. د اسدآباد وسیدونکو عرفان الله کونړه
نو نن مهوټ کړه چې ولسوالۍ ته لاړ شو یا شیګل او د ترڅنګ دانګام مخکې امنیتي وځخنه اوس په ډاډه زړه من کول شو چې لاړ شو دلته خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچی بریدونو په سلګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
یا کندوز یو شمیر خاریان وای اسګنې اختر د پخوا کلونو اخترونو په شان خوند او رنگ نه لري، او پر دې سربېره د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده. د دوی په خبره پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان سره راټولېدل، د موسیقي بنډارونه به یې کول تر څو د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړي، خو اوس دوی له دغو خوښیو بې برخې کړی شوي او یوازې اخترونه خپلو خپلوانو ته د پرتلو سره لمانځي.
یو شمیر کندوزیانو له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سږني اختر یې ناوړه اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګل زمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو لپاره غورځېدلی دی.
سګن اختر ډیر بې خوند اختر دی، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کیږي. او بل اخوا په اختر کې یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل
تېرو کلونو کې امنیتي ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله، خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبانو قیوداتو له امله سږنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دې دی چې مخکې اختر کې خلکو سیو اقتصادي وضعیت ډېر ښه و او فعلي خلک سي ډېر اقتصادي وضعیت ډېر خراب نه شي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی کې مثلا سابق بود او قسم نیست، او خوشی کې بود او
د پخوانی وخترونو په پرتله سګنی اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پر اتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی، امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوښۍ نشته.
کندوزیان ساش کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي، خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
په افغانستان کې له نوي بدلون سره ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه یې لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نوي کډوال شو. ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډیره لیوالتیا نه لري.
یو افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سږ کال به نه زه او نه زما کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوی راغلی یو او تر اوسه بلادم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کولی مناسکې دا ډیر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغل معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست ښکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. ښکلا وایي دا چې ساکل خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري،
بلکې د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر اتاک سره هیواد پریښی او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډیر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډیر پر رنګوي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په حق قسم اختر ده او نه یې تابعه په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشحاله نه اوسي، هیلې ژوندۍ نه اوسي او سړی تمه او توقع ونه لري، نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت دي. د یو دینی فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به یې اختر به لمانځو، اما رنګ به یې هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر
ساکال. کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته کډوالې سوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هېوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هېوادونو ته کډوال سوي یا د هېوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه اخیستای دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي نن د هیواد زاپوروژا ښار ته ورسېدل. د کسانو ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزو فستال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکي وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د شری چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلی دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هیواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکي وګړو د ایستلو لپاره لږ تر لږه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکه کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بېرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یوه ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
خبرونو ور اخوا.
یو ځل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سکل د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د طالبانو له لوري پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونی بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سکل اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پکې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړون کې دی چې کلونه کلونه د رسنۍ لالارې خلکو ته اختر زی خبرونه جوړې کړي. د د او د همکارانو هدف دا چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د د په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونه ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمه اختر زی خبرونه وي، خو سکه لسنۍ هغه شان خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکونکو د امنیتی ستونزو لامل نه غوړي چې نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. د سکل د خپلې رسنۍ د اخترېزو خبرونو په اړه ازادي رادیو ته ویل
سکل زموږ په اخترېزو خبرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته بلور تکمه پیښه چې کابل کې وشوي سناسه یې اغیز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د خونځي پیښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، له همدې امله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تیر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خبرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغیز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خبرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، لامل یې اخترېز د څرخوانونه تش شوي او سکل د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ رادیو ته ویل
کنسرت های ایدی و برنامه
کوم کنسرتونه وختریس پروګرامونه چې برسنه یو درلودل خلکو د خوخی او بوختی عل عمل کیدل ول بده مرغه سکالینه
ده اونار نه داریم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنايي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوستنی نړول شوې دي. برېښنا شرکت ویلي د عمل د کابل په ګډون په دغه مسیر کې یو لس پراته ولایتونه له برېښنا به برخې شوې دي چې د چاري کابل خاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شو تلویزیونی پروګرامونو لیدو هم محروم کړي دي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
اکونومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ ورستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي، پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو په خوانی مشر چې د طالبانو له وخته د رسیدو درې اونۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا وخته رسیدو سره روښانه وي. په مقاله کې ویلو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشې ته په لاس ورکړ، خو د پاکستان د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکونومیست لیکلي کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور لمنځه تللی و ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره یې نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوي واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګري وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخترځي پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې سوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د دغو بریدونو پله پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړه چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به شې پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یو مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسېدو وروسته د یو رستورانت د سشتن کاروبار ګډ وډ سو او هیڅ هیله ورته پاتې نسوه. مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی رستورانت لري، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالی وضعیت له کبله اړ سو چې خپل رستورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نسي کولای رستورانونو ته ولاړ سي، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او مدني فعالانو د څو ورځنیو سلام مشورو وروسته بلاخره د کوچني اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15,000 افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل پخوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه، سره زر او نور توکي دودو چې کورنۍ ستونزو سره مخامخي کړي وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15,000 افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنۍ یو تن قومي مشر ځواني خان وناک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور اضافي شیان لکه د دستور د دالتا زمون په وطن کې زار دی، وریجی دی، غوخی دی، ماماکا بوده، ترکا بوده، او دا شیان چې دی دا ټول مقصد ایمان زلوړل. صرف 15,000 روپۍ ولور شو چې هغه نه مقصد د خپل خور لور پندباسو شي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکینه ناسته کې 3,000,000 افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی و، خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کړي د اوسني وخت دود او رواج ور باندې نه سمبالیده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤولې ادارې د قومي پریکړې په لیکېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15,000 افغانۍ وټکل شو، خلک د دغه د ولور د ټکنې څخه پره راضي وو، دوی خوشاله وو او دوی هیله وښودله چې په دغه برخه کې نور هم کار وشي، ودی سرل شي او بیا د نه پریښودل کېږي تر څو خلک بیا بځایه کرونو ته مخ نه کړي.
مدني فعال محمد شفیع حیدری وایي اوسنوي لګښتونو او شتري وجونو ته په کتو 15,000 افغانۍ ولور ډیر نه دی.
دغه ولور په اوس وختونو کې کوم بوج نه اچوي. خغه ځوانان چې کچکی لارو به اروپا ته تلل، متحده عربی امارات ته تلل، د ولور لپاره په ځان ستونزې تیرولې.
په څمکنیو کې د ولور د اندازې د ټاکلو په هڅو کې د قومي مخورو او مدني فعالانو سربیره د ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم شریک ول. د څمکنیو ولسوال مولوي عزت الله مخلص ویل د دې مهمې قومي پریکړې لپاره کې دوه ساره نه کوي.
د علما او پتاید باندې هغه فیصله نن اعلان شو، ولستر خوښي سرګند کړه. 15,000 افغانۍ دغه ولور وټاکل شو.
سره لدې چې د پکتیا په څمکنیو کې د ولور لپاره د وی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي، خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او پخپله قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د اختر په مناسبت مو را لګیلې دي.
زه جامان الله د هلمند نظالي ولسوالۍ آزادي رادیو خپل ټول د سنت د اختر مبارکي وایم. موږ په خپل سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساري موږ د دوی خوشالۍ مو لیدلې. تر دې راه د نو یو فلسفي تاکم نه دی اورېدلې. ټول مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم بلغه شوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې دا شي سلامت حالات قائم شي. نو مهرباني به مې توجه سم نن. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا زه د رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دې وړکي اختر مبارکي وړاندې کوم. او ټول افغان ولس ته د وړکي اختر مبارکي ہے. الله دا وکړي چې دا عید د ټول افغان ولس خوشحالي وګرځي او بختواله شایم د خوش ولایت څخه.
سلامونه او نیک هیله. ازادي راډیو اړوندو کارکوونکو ته وایم میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی په لومړي قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول همکارانو ته د کوچني افر په راشتو مناسبت مبارکي وایم. الله دې جلاله وکړي چې دا اختر مو په د سولې، امن، امنیت او د ډاډمنۍ کال وګوري. هر ورځ مو د اختر سره اختر مو بختور سره. په دې درنښت میرویس اخلاقی هلمند ولایت.
ازادي رادیو اوري او وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو په توشي بو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي. بیا هم د اختر په مناسبت په دې بحث کې خبرې کوو. اختر دازل له اقتصادي پلوه او امنیتي پلوه د افغانانو لپاره څه اهمیت درلود؟ خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په چمتله سیمه کې وړ مشپه د ماین چاودنه کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې، خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار هم د کابل په بوتخاک کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو، خو دغه ماینونه کشف او شنډ کړای شول. دا خبره د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي په یوه ټویټ کې کړې ده. برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تغمه سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بېرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تېر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته پاستولی پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې ته د یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبه د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به راروانه یکشنبه د می میاشتې پر 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراینه شاوخوا 15 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولنډ ته تللي او رومانیا 812000 او سلواکیا هم 322000 اوکراینیانو ته پناه ورکړې ده. نیوزیلند د اوکراین متحدو ایالاتو وبخې نیوزیلند د امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونه کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا پر سرحد د لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان د هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
وخت ته کړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. یک شنبه په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. په دې ورځ د هیڅ لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د اختر په شپه هوایي ډزو چې له سپکو او درنو وسلو څخه کار پکې واخیستل شو خلک ډیر وویرول. البته په پخواني حکومت کې هم د خوښۍ پر مهال د ډزو کنټرول د حکومت له وسې تیره خبره وه. طالبان په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګولو خبره کوي. د اختر په مناسبت د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې او له هغه مخکې د طالب مشرانو په پیغامونو کې په پرله پسې ډول په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بشپړ امنیت خبره کیږي. په دې کې شک نشته چې د تیر کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی، خو د وروستیو اونیو په حملو کې د لسګونه کسانو مرګ ژوبلې د دوی دا ادعا له شکونو سره مخامخ کړې ده. آیا طالبان په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو توان او امکانات لري؟ په دې 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. همدارز د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی چې په عین حال کې د پوځي هوایي ډګر د سمون د چارو مسؤل هم دی، په دې خبرونه کې د ګډون اجمنه کړې موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو. د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمانو ته البته تر اوسه پورې میلمه دی، میلمه ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خرغلاست وایم او د اختر مبارکي درته وایم. اندر صاحب لومړی له تاسو سره چې اوس را سره یاست په باس کې پوښتنه کوم چې تاسو لپاره هغه امنیت چې په اوس وخت کې د طالبانو حکومت ټینګ کړی د قناعت وړ دی؟ البته د تیرو شلو کلونو پرتله او بیا وروسته د تیرو څو ورځو امنیتي پیښو ته په پام سره.
سلامونه ښاغلی احمد ټکل صاحب، تاسو ته سلامونه علیکم. د تاسو ملما کراغی ښاغلی حکیمی صاحب ته او ټول تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي هم داسې تاسو ته او ټول خپل وځوال ته وړاندې کوم. افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېر اوږده جګړه تیر شوه او د افغانستان اتمې شکی چې د افغانستان حکیمت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعاً چې یو سرتاسری امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدي، طبیعي خبره ده چې د امنیت په راوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی، تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اختارونه کوي چې د هوا په تودیدو سره به جګړه شروع کړي. دا چې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټول هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړي وي یوازې خپل طالبان ته ورکړي دي، چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه تصویر چې
اندرسه تصادفا ما هم همدا پښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري افغانستان خلک په جګړه کې مختصوي دي او دلته حتی زولې سم چې د خلک سره فنی کارکونکي چې انفجار مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده. دا به خلک د پیسو مقابل کې ډیر کار نو کی. او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځین انفجار مواد جوړول د بوشکول لري انفجارات کول په سرکونو په ډیر همدا مسجدونو همدا خوځو کې دیم کړی دي. نو زه ولې سم چې امنیت خو یوازې د نن ورځې خلک دوی وخت ورسره او خلک هم خوانی دي، دوی خوانی دوري دار هم پسر کې تر یو څه وخت په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه جرازي امنیت وي خو وروسته د کارکړدګي د حکومت هم دا چې لکه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولای مګر دا د حکومتاري خاطر باید راغلي، نه د غصب د قدرت خاطر. دلته ډیر مستقی خبری دي، تاسو پیږئ چې ما ولس کار تحصیل کړ بیا څلور کال یوازې پولیسو کې دا ځانته ځانګړي ذکر غواړي په زور او په جبر همیشه نه کیږي، باید ډیر د خلکو مینس لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه وي. دا اوس د خلکو مینس کې کچری نه وي، دوی ته خلک راپور نور کی، دوی نشي کولای چې د خپل امنیتی ارګانونو سم سنبال کی. مستقی خلک ډیر ضرورت دي او مسکه خلکو دین فرار کړی دا ځینې په کورونا سي دوی تر اوسه پدې جاسکوري نه دي. دا لړۍ کې چې دوام وکړي د امنیت پر اوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي، نړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه د داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې دي.
مګر تاسو چې د خلکو خبره، د خلکو د همکارۍ خبره کوي، طالبان ادعا لري چې په خلکو کې دوی ځای لري او د همدغو له خلکو سره، یعنې په پرګنو سره د پراخو تماسونو په مرسته دوی پخوانی حکومت پر زولای دی.
نه هسم نه ده، پخوانی حکومت تاسو پیږي چې په کې فساد او خلک لکه تیر ځل چې د اشرارو د مجاهدینو د حکومتداري نه چې ملک الطایفي وو په افغانستان کې شل 15 کاله مخکې خلک سپوږمو ته راغلي وو، خلکو د خدای او بل اداره غوښتله، یو بل نوی نظام غوښته، او که هغه د هر چا په لاس کې وای ځکه د خلکو ژوند ډېر خراب و. اوس هم په جمهوریت کې هم د امریکا تعرض په افغانستان یا ورتګ یې په هر رقم چې دوی حسابوي، همداسې د جمهوریت ناندری په یو وار کې دوه ولسمشرانو فساد ظلم ځینې وحشتونه، البته په جګه سره ټیټ عام خلک عام کارمندان داسې نو رشوت، نو خلک مجبور وو چې بل لار نه دوی سره وجاسو، نو چې دوی راغلي دي له دوی نه حکومتداري غواړي، له دوی نه د خلکو د اساس ژوند تصفیه، د خلکو فقر او د اقتصاد وضع ډېر جات خراب ده، او بل دغه وړې ګروګانې په دغه حالت کې قوي کېدل شي. نو د امنیتي بخش لپاره یوازې ځانونه چې ټول افغانستان په لاس کې ډېر حکومتونه چې آرام دي، مګر هلته هغه خلک چې غواړي جرم وکړي یا تروریستي ډلې هغوی استفاده کوي، هغوی بیا دې ته نه ګوري چې څومره خلک د طالبانو سره شته او که نهشته، هغوی خپل کار کوي. زموږ تحریمونه ډېر باید دي چې په افغانستان کې وضع کړکېچنه شي. مننه
تاسو نه، مننه اندر صاحب. ما ته ښکاري چې زموږ بل میلمه ښاغلی حکیمي ټلیفون یې مصروف ښایي، او داسې ښکاري چې پلان نه لري یا نشي کولای په دې خبرونه کې ګډون وکړي، که څه هم زما همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ونیسي. مګر د اختر ورځ ده، راځي چې اوریدونکو ته هم بلنه ورکو چې په دې خبرونه کې راشي او خپل نظر د امنیت په باب شریک کړي. د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره کې تاسو غواړئ چې له هر ځای د نړۍ نه زنګ ووهي، نو زه تاسو د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره وایم: 00 4 2 2 12 4 1. یو ځل بیا تکراروم: 00 2 2 12 4 1. هم دراز د پراګ د سټوډیو په نمبرو کې غواړئ چې زنګ ووهي، نو 00 4 2 2 12 5 1 0 1. تکراروم: 00 4 2 2 12 5 1 0 1. او بل شمیره ده: 00 4 2 2 12 4 1. یعنی یوه 5 1 0 1 ده، بل 4 1 0 1، چې البته دا اماغه زمونږ د واتس اپ شمیره هم ده. تر هغه پورې چې اوریدونکي راځي، فکر کوم چې موږ لا اوریدونکي لرو، همدا اوس یې لرو. سپای صاحب اشاره کوي چې یو اوریدونکی پلان کې دی. بلې مهرباني وکړئ، 15 دقیقې بحث دی. ښه راغلاست، اختر مو مبارک شه، او نظر مو د امنیت په باب وایست.
خیر وشه، خدای دې مان مبارکي درشي. دغه خبره چې اندر صاحب کوي چې طالبان د جګړې لامل و، د غلا او د فساد لامل بیا نه و.
بله
اوریا،
اورو اورو، تاسو وایئ چې د غلا او فساد لامل نه و، د جګړې لامل و. مهرباني
وو، جګړه نو نور غلا او شی وو ورکسوي.
هو، استدلال دا دی چې کله چې د امنیت په باب خبرې کوو، چې په افغانستان کې پخوا امنیت نه و، خو د طالبانو لراتلو سره امنیت ټینګ شوی. استدلال دا دی چې خو جګړه خو طالبانو کوله.
صحیح ده، هم جګړه خو کوله، خو عام ولس ډېر نه و، ځینې په عذاب، له غلا او له رشوته ډېر په عذاب.
تاسو څوک نوم مو را معرفي کوئ؟ په کوم ځای کې اوسېږئ؟ له کوم ځای مو زنګ وهلی؟ او کار مو څه دی؟
کار مو بزګري ده، له هلمند ولایت نه راځي ولسوالۍ.
نوم مو نه غواړئ چې ویې وایاست؟
بله.
تیراله. په هر صورت یو بل اوریدونکو هم لرو، لته سو البته مننه کو یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي 15 دقیقې بس ده ځان معرفي کوي او بیا مو نظر ووایست. البته موږ تاسو ته لمړی د اختر مبارکي هم په مجموع کې ویلې ده. هر اوریدونکو ته به جلا جلا نو وایو، پروگرام چې اوري مننه ده چې زموږ اختر مبارکي مو هم اوریدلې، مهرباني وکي.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته او ملما ته او ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي خپل ور سره وایم. کابل څخه مې درته زنګ وهله.
مهرباني وکي نوم کنه وایاست؟ اختیار لرې کوي، خلک به تاسو پیژني.
خیر دی، زه به دغه وایم تکل صاحب، د امنیت په اړه باندې چې امنیت خو ګرچه د اندر صاحب خبره باندې چې امنیت خو رښتیا هم ټینګ دی، خو نسبی امن دی او هغه هم خاص فزیکی. زما په اند باندې چې آینده کې او ډېر لنډ وختونو کې امنیت لا هم خرابیدونکی دی، بدبختانه زه باید بدبختانه وایم. ځکه چې تاسو فکر کړئ، کله چې طالبان لومړی ځل مثلا جمهوریت جوړ شو، دوی فکر کوم 2000 کې کوم کال کې راڅرګند شوی دی، تر دې دمه پورې در حالی کې چې دوی په لومړی کال لا کال پوره نه دی، او دوی په خالي باندې څومره جبهه او څومره شیان جوړ شوی دی. او دوهمه خبره، کله چې طالبانو مثلا د حکومت په وړاندې باندې مقابله کوله یا جګړه کوله، ډېرو وروستیو کې دوی داسې کارونه ته لاس واچول لکه د پایو له منځه وړل، د برخونو د پایو له منځه وړل یا داسې نور کارونه، در حالې کې چې دوی دولت لا هم کال پوره شوی نه دی. او دې شیانو ته دوی مقابل جهتونه که هغه مقاومت ته او که داعش ته کار څوک دي، هغوی لاس واچو. نو زما په اند باندې امنیت خو بدبختانه بیا باید هوایو چې خرابیدونکی دی لا هم، خو د دې د مخنیوي لپاره ما یو وړاندیز داده یا چې لکه څنګه چې میلمه هم وویل چې مثلا باید مسلکي کادرونو مسلکي شخصونو ته د وظیفې وسپارل شي، نه یوازې طالب ته. په هر اداره کې وګورئ، اوس سید وزیر او دغه خان هغه سیاسي بسونه چې دی هغه د دوی، خو د ریاست ولایتونو کې او د نور اداراتو د مدیریتونو او د شونه ته د مسلکي خلک وسپارئ. او بل خبره دا، د دوی بعضی اقدامات دا هم د دې سبب کېږي، مثلا د پوهنتونونو جلاوالی جنا د کړل سید مشکل نه لري، دا تاخ جفتو تاخ چې کوي او یا نور محدودیتونه یا نور لاسوهنی د خپل د سبب کې د دې بایس کې، حتی د خپل محصلین ز خپل یو محصل ما محصلینو کې دا څنګه ده، خدای نه کړ چې د محصلین کوم مخالف جهت ته لاړ نشي. نو دوی نه مې غوښتنه دا ده، کګر چې حکیمی صاحب کچیر ته وصل شول، دا غوښتنه موږ ورته مطرح کړې چې داسې اقدامات باید ونه کړي چې مثلا ځوانه طبقه بیا دوی په مخالف کې ودرېږي، که ځوانه طبقه دوی مخالف کې ودرېدل. مننه ډېره،
تاسو نه ډېره زیاته مننه. اندر صاحب، تاسو د دې دواړو اوریدونکو نظریات اوریدل، دواړه په دوه مختلفو جهتونو کې خبره کوي. یو وایي چې پخوانی حکومت کې فساد و، او دی وایي چې طالبانو سیده چې جګړه یې کړې ده خو په فساد یې نه دی کړی. او د بل اوریدونکی وایي چې طالبان د امنیت د خرابۍ عامل دي. د دې خبرې تاسو
وایئ؟ بله، د دوه خبرې مو اوریدلې. د هلمند نه چې کوم بزګر رول لګېدل، دغه خبره ما جواب کړی ده. ما ویلي چې جګړه وه، جګړې مخالفین واضح خبره چې طالبانو او طالبان واک ته ورسېدل. زه د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه چې کله جګړه ورکیږي، دوی هم افغانان دي، په ټولو میډیاګانو کې ویلي دي. دا یو ډېر ښه کار ده. په افغانستان کې د فساد خبره ما مو کړله، فساد و ظلم و تعرضونو و یرغلو زموږ وطن د مستعمرې لاندې و، په چارواکو ډېر په جګه سوی فساد کوو. همدا علت و چې دوی کامیابي علت هم څو او خلک دوی سره و، دا یو واقعیت اثر نه شو پټوی. دغه هغه میلمه لکه چې په خبر پوه شو، موږ هر څه واضح وویلې. خبره د امنیت ته دلته، دا د ټولو وطن ده، دا یوازې د طالبانو د دې یو لک نفره بوی دي. دوی دا وطن نه ده، ټول افغانان 15-30 میلیونه افغانان ژوند کوي، مختلف قشرونه دي، مختلف حزبونه دي، مختلف ملتونه دي. دا ټول باید د حکومتداري په آینه کې ځان وویني، او دا حکومت باید ټول لپاره خدمات ارزه کوي. حکومتونه چې جوړیږي د ولس د خدمت لپاره، په دې کې موږ ګوره تر اوسه اساسي قانون نه لرو. زموږ د ښوونځیو مکتبونه چې په ټوله نړۍ کې موږ ورته وشن مدرو، د انجونو مکتبونه دا بند کړي دي. مثلا نور داسې د پټیټه سایوند خلک کنټرولېږي، چې خبره د افغانستان ملي منافع ډېرې اوچتې دي. تاسو ویني چې نړیوال څومره تحریمونه کوي، موږ باید نړۍ سره تعامل ته لاړ شو. دا موږ
اوس لکه کله غندې موږ بیل نړی نه ژوند سکو او نړی اس کنه نغړی چې دا سی حکومت چالت خلکو ته خدمت ونسی ازادي دي بشر دي حقوق دي خزو تر خپل اندیسی همدا چې بل ځوان ملما خبره خو زمال خبره ته مطابق وي کچېره حکومتداري ونسی موږ تجربه لرو هر حکومت چې په لمړی سر کې راغلی دا دوی دې سره وایي خو همدغه ناخواري دي چې ګروګان مخالف ډلې ټپ کوي وسو تیار پیدا دي او نړیوال هم رښتیا سره کوي کدايش دا ک جواب د مقاومت او ازادي دي دا ټول بلې
اندر صاحب دې اوریدون کی د دوهم اوریدون کی په خبرو کې یو خبره هم په زړه پورې ده او هم یو څه ویرون کې ده دا وایي چې د سن شي ک د طالبانو اقدامات په دې ډول سره دوام وکي د سن شي چې د محصل تر سوې پورې یا د زدکونکو ځوان کول تر کچې پورې خلک د طالبانو پر وړاندې په مخالفو جبهو کې راټول نشي په دې باب ستاسو نظر
تکل څه به یو به طرفانه قضاوت به موږ غومره چې میډیاګانې مثلا خبرې کوي تبلیغونه کوي حاصل نه ده په افغانستان کې خلک تر اوسه پورې دومره ډېر نه دي ناراضه خو دا یو وړاندوینه وه چې دې ځوان وکړل او دا ډېر حقیقت ویلې موږ باید د روشنفکر قشر ته دې توجه وکړو که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي او محصلین هم له ځینو ډلو سره حتی پخوا په جمهوریت کې محصلین ډېر له مخالفو ډلو سره جاسي وو هماغه علت و چې جمهوریت پایې ډېرې سستې وې ځوان قشر نه ورسره مننه
مننه تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایئ
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه او بیا د امنیت په باب طالبان کولای شي چې په افغانستان کې په اوږد محل کې یعنی د راتلونکو لپاره امنیت ټینګ کړي دا امکانات او دا وس لري
او ان شاء الله دائم قناه واسط لري دلته لوګر کې لوګر نه سر تماس کېما لوګر خدای اختر منځنه سي وسو ډېر سامنيات نیولې تدابیر نیولې ان شاء الله اس کوم په هو نسوا
او تاسو خو لیدل چې په تیرو څو اونیو کې پرله پسې د داعش دل خوا چې احتمالا مسولیت خو داعش دل د یو شمیر حمله منلای د ځینو نورو نه دی منلای ولی داعش دل عملا فعال ده په افغانستان کې د دې پر وړاندې به په کوم وسایلو او امکاناتو طالبان امنیت نیسي
طالبان د داعش د سي قوي داعش نه ست چې طالبان پر وړاندې خندونه جوړ کړي
هغه ضعیف داعش خو امنیت هغه ضعیف داعش خو د اوس امنیت ګډوډ کړی
او خدوم نه نه کوي لکه مخکې یغی نظام کې چې جنگونه وو تاودنې وو کنه او داعش خو طالبان پر وړاندې ډیر قوي ډاله نه ده ان شاء الله چې طالبان د خلکو زنه الله سره ولي داعش به کلم بریالای نه سینې هغه وي
څنګه طالبان کولای شي چې د خلکو زړونه لاس تراوړي
یعنی دا خوانځي باندې کیدای جنکان خوانځي ونه تړي او نور د سي پایلې قانون کارونه کې بس خلک دې تر راضي
مخکې زمونږ میلما اندر صاحب ویلي چې د پخوانی حکومت پاوځیان یعنی د ټیټه کچه پاوځیان سرتيري او افسران دته طالبان باید ونده ورکړي ستاسو په نظر طالبان باید دوی ته ونده ورکړي په راتلونکو پاوڅ کې
ونه سه وایل ونده وسم ورکړي د باز دارو کې ډېر په خاني کار کوون کې دي اردو مثلا د اردو سربازان ستاسو سم د لوګر کې کام کستا د سینا د ټول یو مخ نه ملایان دي طالبان دي
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوي
زه خو خپل محصلم او کار نه لرم تر اوسه
ډیرخه ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو په لاین کې دی بل مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
یو له خوشاله تکرار
جار سم سلامت وسې خپل ځان معرفي کوي او بیا مو د امنیت په باب خپل نظر ووایست د اوریدونکو سره اړیکه پرې شوله یو بل اوریدونکو لارو مهرباني وکړئ 25 دقیقې بحث دی بله مهربانی وکړئ مونږ ستاسو غږ اورو. 25 دقیقې پروګرام دی د ازادۍ رادیو.
بله محترم ټکل صاحب سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. اختر مو مبارک شه او د امنیت په باب ستاسو نظر اورو.
سلامونه تاسو وړاندې کوم عبد الله یو اختر کوچنی اختر مبارکي درته وایم. موږ پرون اختر او ستاسو نن اختر دی. موږ ستاسو د اختر دی مبارک شي. الله تعالی مول مونږ روجي او تراوی قبول وکړي.
مهرباني وکړئ ډیره زیاته مننه. د امنیت په باب کوم خاص نظر لرئ؟ د میلمه خبرې مهم واورید او د ځینو نور اوریدونکو خبرې مهم.
ټول سفر په چوزي چا کوم اختر او موږ اختر کیر کوي. د اختر منځونو مو وکړه جامعگانو که علماء و تقاریر وکره زخپل یو داغ و علماء و سخوام خلقو دا امنیت باره که وسخو انشاءالله و تعالی شا امنیت تی نشفی امنیت را غلی دی و خلق دا درست امنیت پتا مجی دا یو امنیت دانه دی چین مقصد نشفی امنیت خورا غلی دی ولی کندل تی و فیزیکی امنیت پکار دی، روانی امنیت پکار دی، روحی امنیت پکار دی، شاشی امنیت پکار دی، اقتصادی امنیت پکار دی. نو دغه امنیتو تر نور امنیتونو ته موږ دراتک په هیله یو سترګې په لار یو، بلکې خدای تعالی امنیت راولي.
قاری صاحب، دغه برخې چې تاسو د امنیت یادوي تر اوسه پورې په کوم وضعیت کې دي؟ یعنی رواني نظر تاسو د امنیت احساس کوي او فکر کوي چې تاسو گاونډي یا نور خلک؟
دا نور امنیتونو خو ما اشاره درته وکړه چې دغه یو امنیت ته چې څوک په چا کار نه لري، غل نه سره ځم نه سو مقصد خلک ګمیر په آرام ته ځکه یون کی اماده شاشه امنیت، اقتصادی امنیت، روحی و روانی امنیت دا امنیتونو وست نستنو افغانان په هیله دي. دا هغه وخت راتلی چې طالبان د جهان سره سازش ورکوي وکړي او دا زموږ پخواني نظامیان چې دي په ټیټه کچه هغه باندې رام وکړي، بلکې له ځانه سره یې ودروي. او بل دا دی چې دغه دی یو حکومت یو امشمول حکومت جوړ کړي، هغه وروڼه چې ناراضي دي او هغه هم راولې ځان سره ودروي، نو بیا به افغانستان ته دغه نور امنیتون هم راځي او واقعي سوله به هم راځي او د وینې تویدل به هم بندېږي.
قاري صاحب، یوه پوښتنه وروستۍ که لنډ ځواب راکوي چې طالبان خو وایي چې زموږ حکومت ټول شموله دی.
د خوایي چې موږ حکومت هم شموله دی، ولیکن دلته خو خلک ستاسي انتقاد پر لري چې هم شموله نه دی. هم شموله خو موږ دې ته وایي چې احمد او محمود او کلبي او مقصود ټول پر حکومت کې شریک.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو ستاسو له ګډون نه ډیره زیاته مننه کوم. په وروستۍ برخه کې د دې ټولو نظریاتو په باب زمونږ د میلمه د سیاسي چارو د شنون کې احمد خان اندر نظر اورو. اندر سره مهرباني وکي.
مننه کوم. څومره ښکلې خبرې زمونږ هیوادوال کوي او ته میاشت کې چې طالبان اسلامي تحریک واکتر سره ګوري، د خپل ولس اواز باید واوري. موږ بیا وایم تجربه لرو چې هر حکومت چې یک تازي په یو ازبي سیستم مخېدلی هغه ناکام شوی دی. ویني زمونږ مولا صاحب، قاری صاحب، ماسل بزګر امنیت غواړي، خو دا رقم امنیت نه چې موږ د اختر موږ په خیر سره وکړو. امنیت په جماعت کې د امنیت غوښتنو دومره موږ مجبور شوي. افغانستان خلک کار غواړي، د افغانستان خلک تعلیم غواړي، پیشرفت غواړي، نور دومره ظلمونه ور باندې کړي. اما یو روس راغی، موږ څلور مینه شهیدان کړي، بیا امریکایان ټول ظلم. نور که چیرې واقعا موږ افغانان یو، مسلمانان یو، نور باید د خلکو ته خدمات وړاندې کړو. د دې خلکو په زخمونو باید ملهمونه کېدو، د خلکو خبرو ته غوږ ونیسو. ټول عمر موږ چیغې ویلې د اتمې میاشتې تحلیلګران چې یو سیاسي اجماع باید راشي، ټول اقشار کې د وطن د ټولو ده نه منله. اوس چې امریکا او یا نورو یا ایران ورته ویلي دي طالبان د لوی جرګې غوښتنې کوي، هغه هم نوم ته مجبورې دي چې نوم کېږي. موږ تاریخ لرو، موږ عنانات لرو، موږ افغانان یو، 15 کلن تاریخ لرو. لویه جرګه زموږ یوه هغه عنانه ده چې له اساسي قانون او د ولسمشر نه لوړه درجه لري. نو دوی ولې په عربین مونږ پسې ګرځي؟ موږ باید همدغه لویه جرګه دایره کړو تر هغو د افغانستان د خلکو زړه لاسته راوړي او دا حکومت کړي افغانانو لپاره کوي. باید د افغانانو خبر ته غوږ ونیسي. مننه کوم له تاسو نم او له افغانانو چې خبرې وکړي. تاسو وګورئ څومره ښکلې خبرې کوي. طالبان باید هغه غواړي او دلته باید یو ښه نظام راشي چې ټول افغانان
خپل دغه انداره کې ځو ویني.
ډیر زیاته مننه. مننه اندر صاحب د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندر و چې په دې خبرونه کې برخه وخسته. ستاسو لګډون نه هم مننه قدرمن اوریدونکو. او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی هم په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و چې زموږ لپاره په صحت سره سره ونتوانی دی چې تماس ورسره ټینګ کو. تر بیا د خدای پامان.